اما د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې افغان ولسمشر استرالیا او د اسیا جنوب ختیځ د سفر په ورستي پړاو کې نن په سنگاپور کې دی او د دې هیواد له پانګوالو سره به خبرې وکړي او د افغانستان د اقتصاد او مالی وضعیت په اړه هم له سنگاپوري چارواکو سره غږیږي. د خبرونې په جریان کې به د متحده ایالاتو لخوا د سوریې پر خاوره د سوریې د حکومتي ځواکونو پر یوې پوځي اډې باندې د توغندیو د برید او دا چې په دې برید کې څومره زیان اوخته دی او د روسیې او دغه د سوریې عکس العمل څه دی په دې اړه به په همدې خبرونه کې درسره وروستي او تازه جزئیات شریکو. خو اوس پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د درملو نورو خوراکي او روغتیایي محصولاتو د کیفیت د کنټرول لابراتوارونه کولی شي په دې هیواد کې د قاچاقي موادو مخه ونیسي. نن په خوست کې د کانکور ازموینې دوهم او وروستی پړاو دی او د امریکا متحده ایالاتو د سوریې یو پوځي اډه په لسګونو لرې واټن ویشتونکو توماهاک توغندۍ وویشته. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي د درملو او نورو خوراکي او روغتیایي محصولاتو د کیفیت د کنټرول لابراتوارونه کولی شي په دې هیواد کې د قاچاقي موادو مخه ونیسي او په دې هیواد کې دننه د تولید زمینه ورته برابره کړي. د اجرایي ریاست د رسنیو دفتر څخه په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې عبدالله عبدالله د پنجشنبې پر ورځ په کابل کې د موادو د کیفیت د کنټرول لابراتوار په پرانستلو په مراسمو کې دا خبرې وکړي. پیلامه کې د خاغلی عبدالله له قوله ویل شوي چې په پام کې لري په ننګرهار، بلخ، کندهار او هرات ولایتونو کې هم ورته مرکزونه فعال کړي. اعلامې د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز دین فیروز له قوله لیکلي چې وایي د کیفیت د کنټرول د مرکز په فعالېدو سره به د درملو قاچاق 40% کې کم شي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي د دې مرکز په جوړېدو به $2 میلیونه لګښت راځي. تر دې وړاندې پر عامې روغتیا وزارت انتقادونه شوي چې په سرحداتو کې هغه لازم تأسیسات نه لري چې د واردېدونکو خوراکي موادو یا درملو کیفیت معلوم کړي. نن په خوست کې د کانکور ازموینې دوهم او وروستی پړاو دی. په دې ازموینه کې چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوه د 12 ټولګیو نږدې 15,000 فارغان شامل دي چې 386 نجونې دي. د خوست والي حکم خان حبیبي د خوست تر ټولو معتبره شیخ زاهد پوهنتون د زده کوونکو د جذب د ظرفیت پړاو ویل
په دغه پروسه کې به 4,912 تنه زده کوونکي په دوه ورځو کې امتحان ورکي او د شیخ زاید پوهنتون دپاره به په روان کال کې د 2500 جذب شي.
خاغلی حبیبي زیاته کړه چې پاتې کسان به د نمرو پر اساس نورو ولایتونو او یا د خوست په نیمه لوړو تحصیلي مؤسسو کې ځای پر ځای شي. د دې پوهنتون تر څنګ اوسمهال په خوست کې د پامیر، احمد شاه ابدالي، تولوی آفتاب او دعوت په نوم د لوړو زده کړو موسسې فعالیت کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وړاندې ویلي چې سږ کال په پام کې لري د بایومیټرک سیستم په مرسته په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې شفافیت ډاډمن کړي. ټاکل شوی په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې بهیر د 1996 کال تر سرطان میاشت پورې دوام کړي او د اسد میاشتې په لومړیو کې به د زده کوونکو لومړنی سیمستر پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د دې هیواد د ملي لوبډلې بل حریف مالدیو دی. دا لوبه د جون میاشتې په 6 په عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیمونو مدیر علي اسکر لالی ازادي راډیو ته ویل له مالدیو سره لوبه له کمبوډیا سره د افغانستان د رسمي لوبې لپاره د دې ټیم آمادګي ده.
ټیم ملي فوټبال افغانستان قرار است به خاطر آمادګي
دی وی ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له کمبوډیا سره د لوبو د چمتووالي په خاطر په دوبۍ کې یو تمرین ولري. دا تمرین د مې میاشتې په وروستیو او د جون په لومړیو کې ترسره کیږي. د جون په 6 له مالدیف سره لوبه ده چې له هغه وروسته به موږ د کمبوډیا پر لورې ولاړ شو. د افغانستان او کمبوډیا ټیمونو ترمنځ رسمي لوبه د جون په 14 ترسره کیږي. دا آسیایي جام ته د رسیدو لپاره دوهمه سیالي ده. د امریکا متحده ایالاتو د سوریې یو پوځي اډه په لسګونو لرې واټن وشتونکو توغندۍ وویشتله. امریکایي رسنۍ وایي شاوخوا 6 توماهاک توغندۍ د مدیترانې په سمندر کې تېره شپه د امریکا له جنګي بیړیو پر سوریې وشتل شوې دي. د سوریې پر حکومتي هدف د امریکا د توغندیو دا برید د هغې دا په عکس العمل کې شوی چې وایي د سوریې حکومتي ځواکونو تېره دوشنبه په ادلب ښار کې پر عامو خلکو کیمیاوي وسلې کارولې دي. په دې کیمیاوي حمله کې اتیاو زیات کسان چې ګنشمری ماشومان دي وشل شوی دي. پر سوریه د امریکا د دې راکټي برید لګوړان دي روسي ډیپلوماټانو خبرداري ورکړو چې د امریکا دا اقدام به مشکوک او غمیز عمل وي. روسي ویلي امریکا باید د دې اقدام د ټولو منفي عواقبو مسؤلیت پر غاړه واخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان وایي د سوریې له ولسمشر بشار اسد څخه د روسیې ملاتړ بې قید او شرطه نه دی. دیمیتری پیسکوف پرون له اسوشیټیډ پریس خبري اژان سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې بې قید او شرطه ملاتړ په دې نړۍ کې ممکن نه دی. پیسکوف زیاتوي چې دا سمه نه ده چې وایو مسکو کولی شي ولسمشر اسد قانع کړي چې هر هغه څه وکړي چې مسکو یې غواړي. دغه روسي چارواکي ویلي اسد او د هغه پوس په سوریه کې یوازنی قوت دی چې هلته د تروریستانو پر وړاندې مقاومت کولی شي. دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې د سوریې په ادلب ښار کې او په ظاهره د کیمیاوي وسلې په برید کې اتیا کسان وشل شول. او د اسلامي دولت په نامه ډلې د روسیې په استرخان سیمه کې د اپریل د څلورمې نېټې د برید مسؤلیت ومنه. په هغه برید کې دوه ترافیک پولیس وشل شول. دا خبره په هغه ویبپاڼه کې چې په اسلامي دولت په نامه ډلې پورې تړاو لري شوې ده. تر دې وړاندې روسي چارواکو ویلي چې د دې امنیتي ځواکونو څلور مشکوک کسان په برید کې د لاس لرلو په تور په همهغه ورځ ووژل. د روسیې د ملي ساتونکو درې افسران د استرخان ښار په برید کې ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش دا ادعا داسې مهال شوې چې روسیې د اپریل د درېمې نېټې بمي چاودنې راوروسته چې په سنت پیټرسبرګ کې وشوه بیړنی حالت اعلان کړی دی. په دې پیښه کې څوارلس کسان مړه او نږدې 50 نور ټپیان شول. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر اشرف غنی استرالیا او د جنوبی آسیا او د آسیا جنوب ختیځ ته د سفر په ترڅ کې نن په سنگاپور کې دی او د سنگاپور له چارواکو سره په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې ترسره کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش جان سوپ کووي تر دې مهاله د امریکا متحده ایالاتو کانګرس د افغانستان د بیا رغونې هڅو ته 112 میلیارد ډالر ورکړی دی. د نړۍ مطبوعاته کتنه هم کوو او دا هم وایي چې د سولې عالي شوراوي ملګري ملتونه کولی شي د افغانستان د سولې په مسأله کې مهم رول لوبوي.
یک سلسله کشورهایی وجود داره که سازمان ملل متحد میتونه که بالای از این کشورها فشار بیاره.
د ځوان غبرګون په نامه یوې مدني ټولنې ویلي د افغانستان د اوسنی ملي شورا د کار دوام نور د افغانستان په ګټه نه دی.
پارلمان د افغان ولست لپاره یو سرطان دانه ګرځېدلې ده. د هرې بدبختۍ نخ کته سره واخلئ د پارلمان نه راخیژي.
د نور راپورونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې یوه نوې برخه اورئ. ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري او په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی خارونو کې په سفر ډول اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر استرالیا او د آسیا جنوب ختیځ ته د سفر په روسي پړاو کې نن په سنگاپور کې ده. تمه ده چې محمد اشرف غنی د سنگاپور له پانګوالو وغواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د همدې اونۍ په ترڅ کې ولسمشر غنی استرالیا او اندونیزیا ته هم سفرونه وکړل او سنگاپور د دې سفر وروسته تمځای ده. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
ظاهرا سنگاپور ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر هدف افغانستان ته د پانګوالو د پام اړول دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به سنگاپور ته په سفر کې په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو په اړه خبرې وکړي. دوی وایي د ولسمشر تمرکز پر دې دی چې موږ څنګه کولای سو په بیلابیلو برخو کې د سنگاپور له تجربو کار واخلو او هم د سنگاپور سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوو. پښتنه داده چې ولسمشر غنی به څومره وتوانیږي د سنگاپور سوداګر په افغانستان کې کار کولو ته وهڅوي. د افغانستان نامنۍ په دغه هیواد کې د بهرنیو پانګوالو په وړاندې یو عمده خنډ دی، او بلخوا په افغانستان کې بنسټونه هغسې نه دي چې بهرني پانګوال په دې هیواد کې کار ته زړه ښه کړي. د کابل پوهنتون استاد سید مسعود د بهرنیو پانګوالو په وړاندې اساسي خنډونه داسې یادوي. دوی وایي موږ له بده مرغه په افغانستان کې پنځه شیان نه لرو: امنیت، پیاوړی دولت، بنسټونه، قانون او د بهرنیو پانګونو د کارولو فرهنګ نه لرو. دغه فرهنګ په حقیقت کې د بنسټونو بنسټ دی چې باید جوړ سي، خو له بده مرغه په افغانستان کې نه دی جوړ سوی. له دې وضعیت سره چې دلته ستا تر یوه حده به ښاغلي اشرف غني ته ستونزمنه وي، خو زه د هغه هلې ځلې ستا یم چې هلته ځي او د افغانستان لپاره پیسې راوړي. که وکولی سي ډېر ښه دی او باید ښه مدیریت سي. ولسمشر غنی سنگاپور ته تر سفر د مخه تقریبا دوی ورځې په انډونیزیا کې تیر کړې. ولسمشر په انډونیزیا کې پانګوال په افغانستان کې کار کولو ته وهڅول چې دا کار ظاهرا سخت ښکاري دی. انډونیزیایي ورځپاڼې جاکارتا پوست د انډونیزیا د ولسمشر د مرستیال یوسف کالا په حواله راپور ورکړی چې د دې هیواد پانګوال د نامنیو له کبله په افغانستان کې پانګونې ته ډېره لیوالتیا نه لري. د جاکارتا پوست په وینا ښاغلي کالا له ولسمشر غني سره تر لیدو وروسته وړاندیز کړی چې د پانګونې پر ځای ښه دا ده چې افغانستان او انډونیزیا د سوداګرۍ او یا صادراتو او وارداتو په برخه کې همکاري ډېره کړي، خو د کابل پوهنتون استاد سید مسعود له دې وړاندیز سره موافق نه دی. دوی وایي په تجاري پانګونه کې دا سمه ده چې تاجران راځي، هغوی کار کوي او موږ به له هغو واردات ولرو، خو موږ به څه شی انډونیزیا ته صادر کړو؟ په دې توګه هغوی یوازې خپل کالي موږ ته صادروي. فکر کوم تجاري پانګونه ښه ده، خو د صنعتي پانګونې ځای نیولې ډېر خراب کار دی. لدی باورونو سره سره د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي دغه هیواد د میلیاردونو ډالرو پانګونې د جذب ظرفیت لري. د دغه وزارت وایي سهراب بهمن درونی اونۍ پترس کې ازادي رادیو ته ویلي وو افغانستان تر سلګونو میلیارد او حتی تر تریلیون ډالر پورې د پانګونې د جذب ظرفیت لري. نوموړي په ځانګړي ډول د انرژي د تولید سکتور په افغانستان کې د پانګونې لپاره یو لویه برخه وبلله.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی استرالیا او د آسیا جنوب ختیځ ته د سفر په ورسي پړاو کې نن په سنگاپور کې دی. تمه ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سنگاپور له پانګوالو وغواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش جان سوپ کوي تر دې مهاله د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د بیارغونې هڅو ته 112 میلیارد ډالر ورکړی دی. د نوموړي په وینا د پیسو د اندازه د امریکا د هغه مارشال پلان څخه زیاته ده چې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته یې د ټولې لویدیځې اروپا د بیارغونې لپاره عملي کړ. خو د افغانستان د بیارغونې په دې برخه کې د بهرنیو مرستو د لګونې په برخه کې لوی ستونزې کومې دي؟ د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش جان سوپ کو د کاناډا په یو پوهنتون کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. مهم ټکي له اجمل ان څخه اورو.
جان سوپ کو د کاناډا په یو پانتون کې د وینا پر مهال په افغانستان کې تر ټولو لوی ګواښ د امنیت نشتوالی او بل نوموړی وایي د هر هیواد لپاره پکار ده چې د خپلو خلکو امنیت وساتلی شي او دا وړتیا ولري چې د خلکو امنیت او نورې اړتیاوې په مالي توګه تمویل کړای شي، چې د ده په وینا افغانستان په دې دواړو برخو کې ستونزه لري. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو سره مفتش وایي په 2014 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې ګڼ مېشتې سیمې د طالبانو د بریدونو په وړاندې وساتي، خو دوی تر ډېره په دفاعي حالت کې وو نه په تهاجمي. نوموړي همدارنګه د 2014 کال په لومړیو اتو میاشتو کې د شاوخوا 15,000 افغان سرتیرو وژل کېدو ته هم اشاره وکړه. مشرتابه په ځانګړي توګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مشرتابه کې ستونزې هغه څه دي چې جان سوپ کوي په افغانستان کې د بلې جدي ستونزې په توګه یادوي. نوموړی وایي ادارې پر دې باور ده چې د کمزوري مشرتابه او د اداري فساد یو ترکیب په افغانستان کې د ستونزو ریښه جوړوي. جان سوپ کو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو رپورټ یادونه کوي چې وایي افغان امنیتي ځواکونه 1000 تنه جنرالان لري. دا سوب کو په وینا په دې کې شک نشته چې له دې جنرالانو څخه یو شمېر د خپل یونیفورم وړتیا لري، خو یو شمېر داسې هم دي چې د جنرالۍ رتبې په پیسو اخیستي یا یې په کورني، قومي او نورو تړاوونو ترلاسه کړي. اداري فساد جان سبکو د افغانستان سبات تبلوي غواخ بولي نو موري وي په 2014 میلادي کال کې د اداري ل ريپورتونو ورته جوته شو چې د امریکا په مشرۍ مرستکونکو هیوادونو د افغانستان په واړه اقتصادي سیستم کې په کمه موده کې په ډیره چټکۍ د زیاتو پیسو په لګولو او لډيري کمی څارنې سره د اداري فساد په زیاتېدو کې رول لوبولی. بل لوی ګواښ چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش ورته په دې وینا کې اشاره وکړه، هغه په دې هیواد کې د نشه یي موادو کار او قاچاق دی. نوموړي دا یو ټپ وباله او د امریکایي قمندان جان نیکلسن له خولې زیاته کړه چې وسلوال طالبان د خپلو مالي امکاناتو 80% کې د کوکنارو له کار او د افیمو له حاصلاتو برابروي. نوموړی وایي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې 3 میلیارد ډالر لګولي، خو له بده مرغه ډېرې کمې لاسته راوړنې لري. د سیګار مشر زیاتوي په داسې حال کې چې وسلوال طالبانو د کوکنار د کار او د قانونو د غیر قانوني کیندنو په شمول له نورو لارو پیسې ترلاسه کوي. په افغان حکومت کې مالي ثبات نشتوالی د افغان دولت راتلونکي ته بل اساسي ګواښ پیښ کړی. جان سبکو په دې برخه کې د نړیوال بانک هغه اټکل ته اشاره کوي چې افغان دولت بلک تر لږه تر 2013 میلادي کال پورې په بهرنیو مرستو تکیه وي. جان سبکو د دې ټولو خطرونو سربیره په دې وینا کې په افغانستان کې د اداري فساد د درنو جرمونو پر ضد د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز رامنځته کېدل یو مهم او مثبت ګام وباله. ویل افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دې مرکز بشپړ ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش په امریکا کې د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د نوي ادارې رامنځته کېدو ته په اشاره وویل. نوي چارواکي دې کې شک نه لري چې په افغانستان کې راتلونکي انتخابونه اسانه نه دي او نتایج یې نشي تضمینېدلی. نوموړی وایي په افغانستان کې د بریا لپاره ښایي په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د خیر روزنې ملاتړ او د دوی د وړتیاو د لوړولو لپاره یو شمېر سرتیرو ته اړتیا وي. همدارنګه د یو څه وخت لپاره د امریکا او کاناډا په څیر هیوادونو څخه نورې مالي سرچینې هم غواړي. و جان سبکو زیاته کړه دا د دې وخت دی چې د امریکا نوې اداره له کانګرس او نورو نړیوالو متحدانو سره یو ځای د یوې صادقانه ارزونې په ترڅ کې په افغانستان کې د امریکا پر هڅو بیا غور وکړي او معلومه کړي چې په دې هیواد کې څه کار ورکوي او څه کار نه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د یو کله زر غګونو ډرامه او ورپسې بحث لرو. په دې بحث کې په دې اړه ستاسو نظرونه اورو چې آیا هلکان او انجونه د کانکور په ازموینه کې د خپل خوښې د انتخاب حق لري که باید د کور په خوښه زده کړه وکړي. د دې ډرامې په اړه ستاسو نظرونه په دې شمیرې موږ سره شریک کیږي او چې ستاسو بغک کې بیرته هم خپریږي او هم ثبتېږي. 0 اوس 0 شپږ 0 0 1 0 1 0 په دې شمېره زنګ وهئ او د دې ډرامې په اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړئ. له احمد تکل ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په وروستي وضعیت څه خبره کړې دي.
جاکارتا ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې اندونیزیا ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه په یو مطلب کې لیکلي، د اندونیزیا ولسمشر جوکووی ویدودو د نړۍ د هیوادونو له مشرانو سره په کتنو کې تل د دوه اړخیزو اړیکو جوړول غواړي، خو افغانستان چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته له جګړې سره لاس ګرېوان دی هغه ځای نه دی چې اندونیزیا پکې پراخه پانګونه وکړي. افغانستان د هغو لومړنیو هیوادونو له ډلې دی چې په 1950 کال کې د اندونیزیا خپلواکي په رسمیت وپیژنده. ورځپاڼه په ګډه خبري غونډه کې د دواړو ولسمشرانو څرګندونو ته اشاره کوي او لیکي ولسمشر جوکووی په کابل کې د اندونیزیا د اسلامي مرکز د جوړولو د یادونې ترڅنګ د افغانستان د سولې او پخلاینې له هڅو څخه د اندونیزیا د ملاتړ او د افغان چارواکو د ظرفیتونو په لوړولو کې د مرستې وړاندیز وکړ. جاکارتا ټایمز د ولسمشر جوکووی لخوا افغانستان ته د سلو تحصیلي بورسونو د ژمنې خبر هم ورکوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي اندونیزیا تر اوسه 358 افغان محصلین د کرنې، د قانون د تنفیذ، د ښځو د پیاوړي کولو او دولتي ادارې په ګډون په 40 بیلابیلو برخو کې روزلي. جاکارتا ټایمز لیکي چې اندونیزیا ته د ولسمشر غنی له سفر وروسته دا شمېره ښایي لوړه شي. ولسمشر غنی استرالیا، اندونیزیا او سنګاپور ته د سفر په لړۍ کې د چهارشنبې په ورځ جاکارتا ته ورسېد. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان او اندونیزیا دوه اړخیز اړیکې اوس 2 کلن شوې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د دارالامان ماڼۍ د بیا رغونې د پروژې په اړه په یو مطلب کې لیکلي، بل هیڅ شی هم د دارلمان د مړۍ په څیر چې د کابل له هرې برخې څخه لورای ښکاري د افغانستان د ورانېدو سمبول نشي ښودلی. رسپانې لیکي که څه هم د دې مړۍ بنسټ د جګړو په نتیجه کې نړېدلی، خو د څلورو برجونو ګنبد یې لا هم پر ځای پاتې دي. ولسمشر اشرف غني په تېره لیندۍ میاشت کې د دارلمان مړۍ د بیا رغونې د چارو لیدو ته ورغی او هلته یې څرګنده کړه چې دا تاریخي مړۍ به د بهرنیو جګپوړو چارواکو د میلمه پالنې په یو اساسي مرکز او ملي موزیم بدل شي. نیویارک ټایمز د دې نوښت امتیاز ولسمشر اشرف غني ته ورکوي، خو یادونه کوي چې پر 1999 کال وروسته له دې چې امیر امان الله خان د خپلو اصلاحاتو په خاطر د افراطي ملایانو د بلوا په نتیجه کې له هیواد وتلو ته اړ شو، د دې ماڼۍ د جوړولو چارې نیمګړې پاتې شوې.
د افغانستان د سولیالي شورا د دې هیواد د ستونزو د حل په برخه کې د ملګرو ملتونو رول اغیزمن ګڼي. د مشرانو جرګې غړي هم په دې باور دي چې که ملګري ملتونه صادقانه عمل وکړي په افغانستان کې امنیت ټینګېدای شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ازبکستان او روسیې مشرانو د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو پر منځګړتوب ټینګار کړی دی. یوسف خانز دران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د ملګرو ملتونو سازمان کولی شي د تروریزم پر ملاتړو هیوادونو فشار راوړي او د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د یاد شورا ویان د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ملګرو ملتونو په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان اړوند قضیو سره څومره جدي چلند کړی، وایي چې افغانستان د دغه سازمان د ګټې وړ اقداماتو څخه نه دی برخمن شوی. امین الدین مظفری وایي دا به داسې حال کې ده چې د دې سازمان اصلي مسؤلیت د امنیت ټینګښت او د هیوادونو ترمنځ د ستونزو هوارول دي.
بدون شک سازمان ملل متحد در سطح جهان
دی ویل شک پرته ملګری ملتونه په نړۍ په تیر بیا په افغانستان کې مهم رول لري. دا سازمان کولی شي په ځینو هیوادونو چې په افغانستان کې د سولې د بهیر پر وړاندې خنډ دی فشار راوړي. دا په داسې حال کې ده چې د ازبکستان ولسمشر د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د چهارشنبه په ورځ په کتنه کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د افغانستان د سولې پر موضوع ټینګار کړی دی. د راپورونو له مخې ښاغلی پوتین هم په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګار کړی دی. له دې وړاندې ځینو نورو هیوادونو هم ویلي چې د افغانستان د ثبات او د سولې د روان بهیر د بریالیتوب یوازینۍ لار بین الافغاني خبرې دي. ملګری ملتونه د تیرو 500 کلونو راهیسې په افغانستان کې حضور لري او د دغه سازمان استازو تل د افغانانو د ژوند پر خوکېدو ټینګار کړی دی. د یاد سازمان چارواکو بیا بیا له وسلوالو مخالفینو هم غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د اجرا ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته د افغانستان د سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د رول په اړه وویل. دی وایي د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو سازمان له حکومت سره همکار دی. په سیمه کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، لاغې ډلې د ماسکو غونډه یادولی شو. په دې کې د ملګرو ملتونو استازیتوب هم شته. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پاملرنه کمه شوې، خو افغانان غواړي چې دا سازمان عملاً د افغانستان قضیو ته راودانګي. له دې سره د سیاسي چارو کارپوه محمد آصف بکتاش وایي چې ملګري ملتونه باید د ګاونډیو هیوادونو، سیمې او لوی قدرتونو استازو یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي تر څو د افغانانو په مشرۍ د سولې او د نړیوالو د ملاتړ یو چوکاټ رامنځته کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وبو باندې بس
لا سي.
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه. تاسی ازادي رادیو اوري. د ځوان خبرګون په نامه یوې مدني ټولنې ویلي د افغانستان د اوسنی ملي شورا د کار دوام نور د افغانستان په ګټه نه دی او حکومت د ژر تر ژره انتخاباتو ته لاره هوار کړي چې پر ځای نوې ملي شورا جوړ شي. د دې ټولنې مسؤلانو د پنجشنبه ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د هیواد د ناامنیو، بې ثباتیو او داسې نورو ټولنیزو ناخوالو لامل د ملي شورا ځینې غړي دي. بلخوا د ملي شورا ولسي جرګه دا ډول څرګندونې ناسمې ګڼي، وایي چې دا ډول څرګندونې باید د اسنادو له مخې په اړه وشي. تفصیل له خان محمد سینس خاورو.
د افغانستان ځوان غبرګون په نامه مدني ټولنه د افغانستان وسنۍ ملي شورا د هیواد لپاره سرطان ناروغي ادویه وایي چې د کار دوام نور د افغان حکومت خلکو او هیواد لپاره ګټه نه لري. د دغه ټولنې غړو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د خلکو او دولتي ځمکو غاصبین د اداري فساد ناامنیو او بې ثباتیو ځینې لوی عاملین په ملي شورا کې د خلکو د استازو په توګه موجود دي او خپلو دغو غیر قانوني کارونو ته لا دوام ورکوي. دوی پر حکومت غږ وکړ چې ژر تر ژره د ملي شورا انتخاباتو ته تیاریانې بشپړې، انتخابات د ترسره او یوه نوې معیاري ملي شورا د رامنځته کړي. د افغانستان د ځوان غبرګون د ټولنې مرستیال محمد احمد لودی وویل
پارلمان د افغان ولس لپاره یو سرطان دانه ګرځېدلې ده، د هرې بدبختۍ نخ که تاسو راواخلئ د پارلمان نه راخیژي. نور افغان ولس د دوی دغه بار په اوبو نه شي وړلی. حکومت نه متقاضا او غوښتنه دا ده چې هر څومره زور کېدلی شي د ولسي جرګې انتخابات په لاره واچوي او یو نوی ځوان پارلمان چې ملت رښتینی استازی ورته راشي. زیاتره ولس مو راپیداره شوی او خدمتګاران پیژني.
د دغه ټولنې غړو وویل پارلمان د هیواد د مقننه قوې په توګه په خپله 15 کلنه دوره کې د ملت لپاره هیڅ نه دي کړي، بلکې د خپلو شخصي د بهرنیو هیوادونو او ځینو کړیو د ګټو لپاره کار کړی دی. د یادې ټولنې مسؤلینو دا هم وویل چې د ملي شورا قانوني دوره 2 کاله مخکې پای ته رسېدلې او له هغې وروسته د کار دوام غیر قانوني دی. دا لومړی ځل نه دی چې د ملي شورا پر کارونو انتقادونه کیږي، بلکې پخوا تر دې هم ځینو کړیو د ملي شورا د کار دوام د هیواد په زیان بللی دی. مشرانو جرګې هم د سه‌شنبه په ورځ د انتصابي سناتورانو د کار دوام غیر قانوني ګڼلی دی. بلخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د افغانستان ولسي جرګې د خپل کار په موده کې قوانین تصویب کړي او د حکومت اجرات یې څارلي دي. دغه اداري پلاوی وایي چې د یادې مدني ټولنې دغه ډول څرګندونې پرته له دې چې د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي نور څه نه دي. د ولسي جرګې لومړي منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی نه کوم سند لري، فقط نظام کمزورتیا لپاره دوی کار کوي. ازادي بیان او ډیموکراسي دا معنا نه لري چې په خلو کې د هر څه راځي د خپل یو سیاسون ته ووایي، او که بیا دوی کوم سند لري په کوم وکیل باندې یا په کوم بل چارواکي باندې سند لري، مهرباني دې وکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته دې لاړ شي. خبرې کول په مطبوعاتو کې دا د مملکت په عزت او په ګټه نه ده، دا نظام کمزوری کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې ډیر ځله ویلي چې دغه جرګې خپل کارونه په سمه توګه پر مخ بیولي او دوام به ورکړي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبه په ورځ په دې اړه وویل چې ملي شورا د هیواد د مقننه قوې په توګه د دولت له مهمو ارګانونو څخه دی.
د خان محمد سین په راپور کې مو واورېدل چې د ځوان غبرګون په نامه یوه مدني ټولنه وایي د افغانستان د اوسني ملي شورا د کار دوام نور د افغانستان په ګټه نه دی او حکومت دې ژر تر ژره انتخاباتو ته لاره هوار کړي چې پر ځای نوې ملي شورا جوړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زرغغونه د ازادي راډیو ډرامو نوې لړۍ او ورپسې د ډرامې اړوند بحث اوریدلی شئ. د پولند صدر اعظم رسیال له روسیې نه د طبیعي ګاز د وارداتو کمول څېړي. پولند غواړي خپل د اړتیا وړ طبیعي ګاز له امریکا وپیری. میتیوس موراویشکی وایي د امریکا متحده ایالاتو د انرژي له وزیر سره سلا کړې چې په دې اړه به یو ګډ توافق وکړي. سفی الله سنګزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د پولند د صدر اعظم مرستیال میتیوس موراویشکی چې هممهاله د اقتصادي پراختیا وزارت هم مخته وړي ویلي څو ورځې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د انرژۍ له وزیر ریک پیرسي سره له هغه هیواد د ګازو په پیرلو خبرې کړې دي. پولند چې د ناټو پوځي تړون غړی دی د اړتیا وړ طبیعي ګازو 2/3 برخه له روسیې ترلاسه کوي او اوس د ملي امنیت د دلایلو په سبب په دې لړه کې دی چې د دې پلورونکي بدیل پیدا کړي. د پولند د صدر اعظم مرستیال ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د طبیعي ګازو ترلاسه کول د پولند انرژي ښه کوي. کوي او دغه هیواد د انرژي امنیت لا زیاتوي. ماتیوش مورویشکی له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړي چې زه ډیر اندېښمن یم، فکر کوم هغه څه چې روسیې په 2013 میلادي کال کې په ګورجستان له یرغل وروسته او په یوکراین په 2014 کال کې ترسره کړل په ښکاره توګه د نړیوالو قوانینو په خلاف دي. پولینډ په بالتیک سمندرګي کې له روسیې نه د ګازو د واردولو په خاطر تیر کال یو ترمینل هم پرانیستی و. د روسیې اقتصاد اوس وخت په نړیوالو بازارونو کې د نفت او د بیې د کمښت او په مسکو د نړیوالو بندیزونو په سبب مخ په ځوړ دی. د روسیې د احصایې ملي ادارې روسټات په خپل پرونی رپورټ کې ویلي هغه روسان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي تیر کال 19,800,000 ته رسېدل او دا په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو لوړ شمیر دی. د خپرو شویو شمیرو له مخې په 2014 کال کې د بېوزله روسانو شمیر 3,000,000 زیات شوی دی. د پولند د صدر اعظم رسیال ویلي اوس وخت د امریکا متحده ایالاتونو له تگزاس ایالت د اوبلنو ګازو واردول د الجزایر او قطر په څیر له نورو هیوادونو د دغو ګازو د پیرلو په نسبت ګران تمامیږي. خو مرستیال صدر اعظم ښاغلی مورویش کی باوري دی چې د امریکایي تمویلونکو سره د خبرو په نتیجه کې د دغو ګازو بیا راکم کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د درملو، نور خوراکي موادو او روغتیایي محصولاتو د کیفیت د کنټرول لابراتوارونه کولی شي په دې هیواد کې د قاچاقي موادو مخه ونیسي. نن په خوست کې د کانکور ازمنې دوهم او وروستی پړاو دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان کړی دی چې د دې هیواد ملي لوبډلې بل حریف به مالدیف وي. د امریکا متحده ایالاتو د سوری او پوځي اډه تیر شپه په لسګونو لرې واټن وشتونکو توماهاک توغندیو وویشته. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان وایي د سوریې له ولسمشر بشار اسد څخه د روسیې ملاتړ بې قید او شرط نه دی. او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د روسیې په استرخان ښار کې د اپریل د 4 نیټې د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست.
یو کلی زر غاگونا
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ونې کې مو تاسو ته د یو کلی زر غاگونا د ډرامې له لړۍ څو ښکلي صحنې انتخاب کړي، هیله ده چې خوښې به مو شي.
رازه شفیقه، کوټه خطا او د شوی د چایم تیار دی، پیاله به در ډکه کم.
زرمینه، د لوی کوټه بلې کوټه ته ملمستیا مخ خوان کی. اصلا مم لاړ ووت.
خدی وکړه ته کله راځي؟ یو سات کای به دی پام په بل کیږي. زما خو دی ژمی کې سم ژپ تنګیږي. او خلا تا بدا دوده
هزنده یوسی او فوه تلکه چیدن تو بخاره بانی دوده پخه.
هو کوټا سړه وا، ما ویل چې بخاری اسې لګوم ډوډۍ به مر باندې پخه کم.
سپما کم کای دو مصرف دی یو شو.
زما بیخی زړه دی چې ټول ژمی په کوټه کې ډوډۍ پخه کم.
او هغه خبره شوه، وای خوندې ښه دی راتلی. رښتیا هغه د ګلالۍ خسر خو به بیرته پیکمانه شوی نه یي. زما خو هیڅ باور نه راته چې له خپل خره دې کته شي.
نه نه، ګل هغه داسې اصلاح شو چې اوس پر هغه خپل ضد پښیمانه دی. مونږ هم ورته حیران وو.
خود به پښیمانه وي نو نه یې زوی راضي و نه ګلالۍ راضي وه. بس دای شله و چې زه ګلالۍ خپل بل زوی ته نکاح کوم. هغه څه نومېده؟
قسیم. قسیم نومېده. ګل هغه دا خبره هم نیولې وه چې همدا مو رواج دی چې د کور کونډه باید لیورته نکاشي. توبه می دی خدایه،
احتیاط کو زرمینه چې لاس دې ونه سوزي.
شفیقې، دلته یې دورندار سره
او ستړی مشه.
د لاور له لاس ستړی مشه.
خیر اوسې، ستاسو غږ ما اورېده. خو تاسې زما غږ نه اورېده. رښتیا نعیم چېرته دی؟
هغه هم تا سره ووت. ما ویل تا سره تللی.
نه ما سره خو نه و. خیر بل چېرته به کار و هلته به تللی.
د اسلام پلاره پیاله درته ډکه کړم.
هو یوه مړۍ توده ډوډۍ مو سره راکړه. اوهو څومره ښه تازه چای دم دم کړی. دا توده ډوډۍ به ورسره څومره ښه خوند وکړي.
لالا شفیقې خور ته مې د خپلې وریرې کیسه کوله. خبر به یې چې ګل آغا غوښتل خپل بل زوی ته یې نکاح کړي.
هو شکر چې غریبه بچ شوه.
په هر څه خبر یم شفیقې، پرېږدئ نورې دا خبرې. زموږ به کیسه کار دی، هر څوک په خپل کار ښه پوهېږي.
وی د اسلام پلاره ولې داسې په قار سوې؟
بدمشه ما شومانو دا څالمونه کله ولای زه خو لا شي ما شه بس تلګو تر الوی گئی ما واده خونه ده شو دا سره باندې را ټول یستای.
های های خدای دادا د خپل جوړه خبره ته باندې ملټوا مجرات خو نه چ واده واده یادې والکا
نمونه مرانه ایر شو وخت مزای کوي اواز هړه ده دا د نل زوینه کرا کرا په نخه کوي چې سنجش ورته وکو
سامه ده خو د سړی هوا هغه م به نه کوې زړهتې بدمشه د خان اکرم خان توده حجره او د وچې غوښې شوروا مو له سره جار.
خدای داده لږه خوشه چې دغه ځای به ونیسو د دې ځای نه به اندازه وخ. ولې و خدای داده خوشه کنه
یو ګامه م خوا نه شم تلی ډېر حوصله مې درته وکړه.
ولې و خدای داده دا بیا څه ټکه راولوېده چې داسې خبرې کوې؟
ټکه به هغه وخت راولویږي چې زما خبره ونه منلی شي. زړه د بدمشه یو نال باید زما د کور دروازې ته جوخت راشي.
خدای دادا تو خو لکه چې رښتیار کور ته نال کش کوې.
نه دای به ټوکې کوي ځکه موږ تاسې له اوله داسې ویلي وو چې پنځه کورونو ته یو نال په نظر کې ونیسو.
او داسې یو ځای کې باید وي چې پنځه واړو کورونو ته د اوبو راوړل یو څه ناڅه اسانه وي.
خدای دادم پوه شوی چې ته غواړې نل ستا د کور مخې ته نږدې وي.
نه نه دلاور خانه داسې خبره نه ده.
ګورې وورونو لانجه مه جوړوئ، دغه کور د هر چا چې دی زما د سنجش سره سم په دې پنځو کورونو کې منځنی کور دی.
انجینر صاحب تم لکه چې د ملک نواب په طرف یې که څنګه؟
زه خپلې وظیفې ته راغلی یم، د چا طرفدارۍ ته نه یم راغلی. که تاسې دومره خبرې وکړې کار به پاتې وي، ورځ به بېګای.
بس تاسې خپله له ځانه پوره یاستئ، ما ته ضرورت نشته، زه لاړم، زما خپل کار دی. اسلام راځه بچه.
ته ورځه پلاره، شېبه وروسته درځم. خدای دادا د انجینیر له کومه راغلی؟
له ولسوالۍ نه راغلی. حساب کوي چې څونه څه پکارېږي.
دا حساب چاته ورکوي؟
اما هغوی ته کنه چې دا مرسته کوي، هغوی ته معلومات ورکوي.
والا انجینر صاحب لږ وخت کې دې ډېر کار وکړ نامې خدا را د خلاص دې کړ.
او کار خلاص شو بخیر. دا وسایل به م دې بکسې ته واچوم او زه به م لاړ سم بخیر.
نه نه بې ډوډۍ څنګه رانه تلی شي؟ بس هر څه چې تیار دي تیار دي.
ښه مونږ کرام ډوډۍ تیاره ده، که تاسو ته ورته نه وکړی ما سره به تللی و. خی زه به لږې مستې راواخلم.
هو ښه به نه دی جوړه شو چې مېلمه له ملک سره سره لاړ.
ما خپله برخه ډوډۍ زه هم وروړم ژدې بدمشه، خو ته به لکه خپل پلار پاره خبره کې ځان نه بندوې، پوه شوې؟
خدای دادا د پلار په مخ کې به م داسې خبرې کولی شي او که نه؟
ته پرېږده دا خبرې اوس، وړوکی خانه ته دې خو راشه. ځان دې ناګاره اچولی ژدې بدمشه، که دې پام نه دی د واده بندوبست دې وکه وهلکه.
په څه ناګاره؟ ما خو څو ځله درته ویلي چې له واده نه زه تېر یم، څه چې ما غوښتل هغه ونه شول.
زړه دې بدمشه، نور نو هغه دیوالونه ونړېدل که په نیمه پوهې کې ګلالۍ د ناوړه دود له بنده ازاده شوه، دا خبره درته کوم.
افغانستان وطن
وانجلی مرسال دل څه وخته چې داسې کړو په خیاطۍ ته ناستې؟
بس دی د ملا مرۍ به دې خرابې شي.
اوهو مورې اوږې مې سمې په درد شوې او خو لږ پاتې دي، بس ګنډلې وبوله او په ټوکو ټوکې مې داده یوه جوړه جامې وګنډلې.
ځان دې ډېر پستړی که، بله ورځ به د کانکور امتحان ورکوې، بیا د خیاطۍ څنګه کوې وانجلۍ؟
څه پلار مې اجازه راکوي؟
نو پلار خو دې له پانتونه نه راګرځوي، امتحان خو به خود ورکوي.
اوف، ما فکر وکړ چې پلار مې اجازه راکوي چې نظامی درس وایم. مورې، که اجازه رانه کی دا ارمان به مې په زړه کې پاتې شي.
کوم ارمان لورې؟
سلام پلار جانه.
وعلیکم سلام.
ستړی مه شې، د مرسل پلاره؟
خیر یسې، زما د پوښتنې ځواب مو رانه که، چې کوم ارمان؟
هماغه د
ویل یې که پلار مې اجازه رانه کی چې نظامی درس ووایم، ارمان به مې په زړه کې پاتې شي.
ارمان دې پوره کېږي لورې، د کانکور لپاره دې ښه درس ووایه. کوم څه چې غواړې ولولې هماغه ولوله.
رښتیا وایې پلار جانه؟
سړیه، ته خو پوهېږې چې مرسل غواړي پولیسه شي، یا مقصد نظامي برخه کې درس ووایي. هماغه اجازه دې ورکړه؟
نه، هغه نه کېږي.
وای پلاره، خو تا ویل چې په خپل زړه.
لورې، ټوکه مې وکړه، د خلکو په خبرو پسې به نه ګرځم. تا هم همدا خبره کوله چې خلک خو هر څه وایي.
رښتیا وایي؟ اجازه دې راکړه؟
هو لورې، تالې دې ښې وې. له خپل ملګري سره مې دا ستا غوښتنه یاده کړه، چې پوه شو زما خوښه نه ده، ډېرې کیسې یې راته وکړې.
دا څوک و؟ زه پېژنم.
هو پېژنې، هغه قاضي چې و.
ښه، را یاد شو.
د پخوا زمانو مثالونه یې راکړل، ویل یې چې دا خو نوې خبره نه ده، هم د اسلام په سر کې ښځو په سیاست او نظام کې برخه درلوده.
ګوره پلاره، ما خو نه شو درته ویلی، یوازې خو موږ مسلمانان نه یو. وای آن په عربستان کې هم ښځینه پولیسان او ښځینه سران والا نشته.
ښه نو، ته هم ورشه د هغوی سیاله شه او ورسره سیالي شروع کړه.
درس مو خلاص شو معلم صاحب. او د نن ورځې درس مو همدومره و. زما لوخې مو درس زده کېږي؟
او زده کېږي مو.
د ټولو زده کېږي؟ په رقم چې تاسې ته اسانه وي راته یې ووایې.
که زه یو څه ووایم خفه کېږې خو نه معلم صاحب؟ که مې درس هم نه و زده شوی، سبا یې بیا راته وایې؟
او خامخا به یې درته وایم، تر څو مو چې زور درس نه وي زده کړی نوای درس نه درکوم.
زما خو ډیر زر زده شو. شفیقې، ته خو ځوانه یې، فکر دې ښه کار کوي. چې زر دې درس زده شو، زه دومره نشم کولای.
تن تکړه یې اجرې خورې، خو زه پوه نه شوم، یعنې ډیر درس مو لوسته؟
هو، موږ په دوه ورځو کې دومره درس لوسته.
سمه ده، له دې نه وروسته به لږ درس وایو.
څومره کېږي؟ ښه خبره ده.
خو ګورې، لږه کورنۍ دنده به هم درکوم.
زه پوه شوم، همدا درس ولیکو؟
هو، دا درس به ولیکئ. خو له دې بل کتاب نه مې یوه پوښتنه جوړه کړې، د هغې ځواب هم راته راوړئ.
ښه، هماغه د اتلانو ښځو کتاب نه؟
هو بالکل. د لومړي درس یوه برخه مې ټاکلې چې تاسې به یې سبا ځواب راوړئ. آسانه خو ډېره مهمه پوښتنه ده.
ښه، څه شی ده پوښتنه؟
اورېدلی به مو وي چې بي بي خدیجه د ستر پیغمبر میرمنه یوه سرمایه داره ښځه وه. دا پیدا کې چې بي بي خدیجه څه کاره وه او په کاروبار کې چا ورسره مرسته کوله.
زه خو نه پوهېږم څنګه به یې پیدا کړم.
لار چا نه پوښتنه کولای شي؟ د کورنۍ له مشر نه، له ملک صاحب نه، او یا هم له ملا امام نه.
زه خو د جمیل د پلار نه پوښتنه کوم.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو راته ووایئ چې له دې ډرامې نه مو څه زده کړل. مهربانی وکړئ 00 1 0 1 0 1 0 شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ ترڅو جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو تلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي. بلی درنو اردوونکو، تاسو د یو کلی زرغګون لډرامې څه زده کوئ؟ دا هغه پوښتنه ده چې ځواب یې له تاسو اورېدل غواړو. خو دا چې حکومت ستاسو له ټولنیزو ستونزو څومره خبر او د غو ستونزو په اړه چې موږ دلته پرې بحث کوو،
څه پروګرامونه لري، هغه څه دي چې موږ یې باید ستاسې په حواله د حکومت تر غوږو ورسوو. زه یوسف زدران یم او په ټولنیزو حقوقي موضوعاتو یو بل خبرونې ته مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، هغه څه چې تاسې آشنا یې ډراما او زموږ بحث تر ډیره د ځوان قشر پر وړاندې شته ستونزو او ناوړه رواجونو ته ځانګړی دی. نو نن په خپرونې ته د ځوانانو په چارو کې د اجرایي سلاکار بخ محمد زدران مو رابللی چې په حکومتي پاملرنې به ورسره وغږېږو. زدران صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشئ.
تاسو ستوري مشه تا ته او د ازادۍ رادیو تخنیکی همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. سهار هم بخیر.
ډیره زیاته مهرباني، مننه چې تاسو راسره یې. زموږ بلنه مو منلې او پښته ځینو موضوعاتو به سره غږیږو. درنو اوریدونکو، په دې اړه چې د نجونو او هلکانو په وړاندې لا هم کومې ستونزې ډېرې د بحث وړ دي، په دې اړه ستاسو نظرونه هم اخلو. د مخامخ اړیکو لپاره 0999 203 1540 او 0922 225 شمېرې، او همدارنګه که دا شمېرې ډېرې بوختې وي یا ستاسو اړیکه نه راسره وصلېږي، 0 شپږ 0 1 0 1 شمېرې غږ ثبتوي چې تاسو کولی شئ راسره اړیکه ونیسئ او خپل نظرونه یا پیغامونه مرا شریک کړئ. خو مخکې له دې چې تاسو ته درشو، دلته له مشاور وزیر بخ محمد زدران سره خبرې کوو چې هغه ستونزې چې تاسو موږ ته را اورېدلې دي را رسولیم دي. د هلکانو او نجونو ترمنځ د کورني توپیر څخه نیولې بیا د زده کړو تر حق او کارموندنې پورې ډېر اوریدونکي شکایت لري. خو موږ همدا غوښتنه چې اوریدونکو ته ورسو چې په دې برخه کې د افغان حکومت پالیسي څه ده، پلانونه یې څه دي او عمده ستونزې څه دي.
ولې نه دا ویلی شو چې د ځوانانو او د خوندي ورونو په مشکلات شته په فعلي حالاتو کې. خو دولت غواړي چې دغه ستونزې ته د فایټ ټکی کېږدي، هغه د تعلیم په بخش کې او د تعلیم او تحصیل په بخش دا یې او د کارموندنه ده. د کارموندنه تاسو ګورئ چې ټول ځوانان نن سبا کولی شي چې بستونه د آزاد رقابت ته خونه دي انشاءالله واسطه او چشته وزارت نه هر څوک ځي هلته سفت نام یا اپلای کوي، د هغې د لور یا شارټلیست کېږي، بیا په آزاد رقابت باندې بستونو ته وظیفه پیدا کوي.
بلې، په دې معنی چې چا باید زده کړې کړي، بالاخره هر څوک چې لیاقت ولري، وړتیا ولري، همغسې به کېږي. داسې ژمنتیا موجوده ده
چې واجب د شرایطي هغه هر واجب د شرایطي هغه به انشاءالله په همغه بسته کامیابیږي او راځي به او راځي. تحصیل په بخش کې تاسو ګورئ چې افغان حکومت په دې باندې بار بار ټینګار کړی دی چې د موږ په هغه لرو پراتو سیمه کې انشاءالله نن سبا مکتبونه چې نه وو هلته مکتبونه شتون لري او خصوصي پوهنتونونه ګورو چې د موږ بسیاره ډېر ځوانان هلته د نن سبا په هغه د دولتي پوهنتونونه پاتې دي، هغه د خصوصي پوهنتونونه کې اشتراک کړی دی. او ته سخ کال ګوره د آر نو تاسو ګورئ چې نن سبا ډېر ځوانان غواړي چې د خصوصي پوهنتونونو کې درس ووایي.
ډیره مهرباني زدران صاحب، تاسو سره پاتې کیږو. خو اوریدونکو ته موږ شمیرې اعلان کړي، مجبور ورشو. لومړنی اوریدونکی نبی الله را سره دی چې د اتمن له غزنی نه اړیکه نیولې. نبی الله ور ستړی مشي، خبرونه ته بخیر راغلی. خیر اوسې، سلامت اوسې،
په خیر اوسې. ودان سلام تاسو مې محترم مېلمه ته نه دیولې نه زابلې چې دوی پیدا شوه مې نه ویني اړیکه نیولې ده.
بلې، ډېره زیاته مهرباني، مننه چې را سره هر وخت او زموږ خبرونه تعقیبوي. اتمن دا ټول موضوعات تر څه چې مونږ ونې زه پښتنه لرو هغه مڅارلې د تاسو نظر او رکه پښتنه لري هغه مهرباني.
ډېره زیاته مننه محترم مېلمه، مې هم دا پښتنه ده چې هغه کوم خوینه یا صفاتونه دي چې یو ځوان په مجموع کې یو کس مورال سره شوی پرڅو هغه ځوان هغه کس د ټولو خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. مننه همدانی پوښتنه.
ډېره زیاته مهرباني. یو بل اوریدونکی هم منتظر دی د تهمزو. مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ، کوم ځای مړی کنیولی. تخنیکی همکار اشاره کوي چې اوردون گاڑی کې شلې دلې دامه منتظر یو کچره ماډی کې نه وسليږي. 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 0 ته غږ راته سپټولې شي. مهرباني
د دې اورور د پښتنه په جواب کې د هر ځوان د فرا د هر چا د فرا اول غټه سرمایه ښه اخلاق دي ورسره په خوا کې تحصیل ده. هر څوک چې ښه تحصیل او خیز دکړه کړی ان شاء الله به تر یغه ځای پر رسیدي تر کوم چې دای په ځړه کوي نو د هر چا د فرام تعلیم نن سبا تاسو ګورئ چې ډیر ځوانان ډیر په خلک موږ لرو خو هغه د تعلیم نه محرومه پاتې شوی دی
اما دلته چې موږ د شمیره اعلان او ډیر اوردون کې د مختلفو سیمونو چې زنګ وهي د بیلابیلو ځایونو چې دوی زنګ وهي بیا وایي چې فرزندې په دې تغییر باندې پوه شوي دي چې دا کدا خوونه او دا د تونه د زده کړې ولري بل خوځه خو دې ته زمينه نه ده برابر فرزند خونځي لری فرزن الته د خزو پوڑان توتريخواله ډیر د هتا خونځي ته نشیتلې ازار او ازیت په دې اړه د افغان حکومت نظر او پالیسی او ستاسو کړه
د زادر سره مانم چې په لور پراتو سیمه کې خواندیتا مشکلات شته چې د مکتبونو ته ځي اول د کورونو د خوانه بده باندې پیوند دي او بیا لارې کې تاګو راتکم د مشکلات لري موږ بار بار دا کوششونه کړی دي او هر چاته موږ ټول ځوانان او خصوصا د ځوانانو چاره کوي چې کوم ولایت ته تلای ما دا کمپاینونه کړی او ټول خلک باندې موږ کړی چې یو خور کا زده کړه وکړي یو خور په یو ولایت کې په یو شپخانه کې په مثال په توګه یو ډاکټر اوسېږي کای تاسو خواندې او اندیار هلته ځي نو تاسو تدابیر به موږ خور کوي نه به یو ډاکټر ته ځي نو دا
ارتیا ده خو د حکومت سکړې دی په دې برخه کې
حکومت په دې برخه کې تاسو ګورئ په ټولو ولایتو کې مکتبونه شتون لري خو مشکلات یې خلک دي چې خپل خواندي یا لونه
او د هزار او ازیت چې موجود دی په دې برخه کې چې نوې قانون پاس شو ان شاء الله د عملي کې دوه ترجمان دي
ان شاء الله دا به د عملي کې دوه ترجمان دي او هغه څوک چې د نوړه کارو ته لکه د چا د تعلیم مخانسي ازاروي کې ان شاء الله دا به یو باندې
قانون خبرونه ته موږ ته غنو اوریدونکو غږیز پیغامونه هم پریخي دي چې موږ پښتنه دا کړی و چې تاسو له ډرامې څه زده کوی تبن موږ نور اوریدونکو ته هم در سوال غواړو ترڅو د دوی پیغامونه نظر نه هم ولرو خو لمړی غو اوریدونکو چې دا ونی راته پیغامونه پریخي دي
موږ له دې ډرامې څه خدا دا کول چې خدای هم کولای شي سیاسي چارو او کارونو کې مرسته وانډه واخلي په چیرې هر څه کوی لغاته یا کوچنی کول سي درس وایي عبد الله خوګانه د یو کلی زرغګونو ډرامې ته پیغام پرېږدم هغه کورنۍ چې د بل کور څخه کوم انجلې کور ته د انګور په صفت راولي هغه ته باید د خپلې لور په سیر وکتل شي او ټول حقوقو ته نظر وشي کونډه باید هم مجبور نه شي چې سپینګیری ته یا دوه خزو لرونکي شخص ته په نکاح شي کونډه فخرزاده
زه د کندهار اسما خبرې کوم لکه څنګه چې ازادي راډیو او یو کلی زرغګونه موږ لپاره د یو ښوونځي په څیر ده همداراز موږ ته پکار ده چې خپل خوندې او لوڼې زده کړې ته پرېږدو او د هغوی ملاتړ وکړو او دوی وهڅوو چې دوی هم د نارینه په څیر کار کولی شي او د خپل ورونو تر څنګ خپل د هېواد د پرمختګ لپاره کار وکړي او کله چې یوه مور بې سواده شي نو یوه کورنۍ بې سواده کېدلی شي
د مکتب شاګردانو ته د پانتون محصلینو ته او پلار کې نورو سره نه وته مزایمت حل کوي چیرته دې کوم فطر ونه په دې حاصله مې پښنیاد اې چې دې په دې اکړه دې محصلینو سره په دې اکړه دې متعلمینو سره په دې اکړه دې استادانو سره په دې اکړه دې پانتون دې استادانو سره دې علماو سره دې قومي مشرانو سره ځنګړي ځنګړي مرکه وکړي ترڅو د بد رواج او د بد کلتور لمان دلار شي
السلام علیکم یو سپنام د درن سیب سرانیم که کسیل او بیدی سیب نویولا زبلیم د زبل ارغنده بوسیدیم که دا وقت لغزین تیر زمی که خپل فور که ناسم سران لامور او پلار سرانیو زاید د غمرو ساسو خبرونه شروع سل ساسو نخبرونه موضوع ولا د هلک او انجلی ترمن پر کول یعنی ما خپل مورو کار ته ما دا څنګه یعنی څومره ناوړ کار ده سی کوټ دې چې دا چې ښه پکېږي او په هلک خوشاله کې دا ولی او دا ولی د سیز سره په خپل ځل نه کوي واځه عمر ول سره یو وخت خدای تاسو مهربان سي او لرڅي خدای راکړه هغه ورځ بس زم هغه مخکې خبر کړی او خبرې نیولې وم په هر کلی کې یو دودې دستوري نو په کلی کې همدا دودې دستور ده کله چې هلک کېدا شي مصرف یې وایي مېوې پرویشي خیرات پرې کوي یعنی ښه مېلمستیا پرې کوي او نجلې چې کېدا شي دوی چپ په خوله ناست وي نو ما بس مخکېنۍ خبره په خپل غوږ کې نیولې ونه زما چې نجلۍ کېدا شي نو ما هم
بله د صفر او سو شپږ نوي صفر یو شپېتو صفر یو شپېتو له لارې ستاسو غږیز پیغامونه و چې موږ ته مو راپرېښي وو او زموږ خپرونې ته ښکلا ور بخښي. لا هم ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. په همدې پیغامونو لږ تم کېږو هم، خو مخکې له دې چې په دې پیغامونو وغږېږو، ګل محمد مخلص را سره له لغمان نه اړیکه نیولې. مخلص صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشئ. بله زموږ سره مو اړیکه وصل ده، که خبرې وکړې مهرباني. د مخلص صاحب اړیکه وشلېده، البته په بخنې سره چې څه مشکل و. زدران صاحب، په ټوله کې د علماو په رول باندې خبرې وشوې، او دا چې که په دې اړه بحث کېږي د هغې په اهمیت باندې خبرې وشوې چې څومره خلک پوه شوي دي. ستاسو نظر د علماو رول په اړه مخلو، تاسو شاید خپل کار کوئ، اما علماو ته هم ایجنډا ورکول کېږي چې په دې موضوعاتو ټولنیزو ستونزو باندې خبرې وکړي د حل لپاره بالاخره؟
علما کرام، که په کلي او منطقو کې هر چا باندې د اسلام، د اسلامیت، د انسانیت میګانه هر چا باندې یو غږ وکړي چې د لور او د زوی حقوق یو شان دي. د نر او د ښځې حقوق د اسلام د نګانه، د انسانیت نګانه، حقوق یې مساوي نه دي. نو دوی کولی شي چې خلکو ته ووایي چې لکه زوی دی چې تحصیل دپاره، مکتب پوهنتون دپاره، لږه لور دم حق لري، باید لاړه شي.
او هغه شرایط چې خلک پرې ټینګار کوي بالاخره هغه باید تطبیق شي، چې ځینې شیان دي دوی د حجاب مراد کول غواړي او ځینې نور موضوعات، هغې ته په کتو چې دا ټول بیان شي په یو ښه طریقه باندې طبعا بیا اغېز لري. خو توخی ته زو د زابل نه راسره اړیکه نیولې ده. توخی صاحب، خبرونې ته په خیر راغلې، مهرباني.
مننه زدران صاحب، ټولو مخکې ته او ستا مېلمانه او ټولو اوریدونکو ته خپل له مینې ډک سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام، مننه چې تل مو راسره اړیکه نیولې، مهرباني.
تشکر. مفتی اوا کان، ستاسو خبرونه د ملت او د خاصتا د افغانانو د پاره ډیره مفیده او عمومي ده. تمام سوي د موږ ډیر ځینې خوشاله یو چې د نارینه او د ښځې په مابین کې خپل حقوق بیانوي، میلمانه را میلمانه کېږي. واقعاً رښتیا هم د الله خو یو مخلوق ده، که ښځه ده که نر ده، دواړه د الله پیدا دي، دواړه یو شان حقوق لري. البته شریعت په څه څپرکونو ورکړي، هغه په شریعت کې بیل معلوم دي. نو واقعا نر او ښځه دواړه سره یو دي، دواړه د تعلیم حق لري. خو البته په تعلیماتو کې به څه ناڅه خبرې ایسي، مطلب په مستوره او په خطرناکه توګه باندې وسي.
بالکل، چې هغه موږ علماو لحاظه بیان کړي دي، علماو مېلمانه کړي، په هغه موضوعاتو باید بحث وشي. بالکل،
علماو ته په دې کې په کار ده چې ستر رول ولوبوي، د منبر له لارې، د محراب له لارې، وخلقو د تبلیغات وکړي چې دا ناوړه دستورونه، دا ناوړه دودونه د شریعت خلاف دي.
توخی صاحب، دلته د ځوانانو په چارو کې مشاور وزیر را سره مېلمه ده، فکر کوي په دې برخه کې د حکومت پړه څه ده او حکومت کوم اقدامات باید وکړي چې دوی خپله مستقیمه له تاسو واوري؟
بالکل، حکومت هم زموږ حکومت، البته یوازې نه حکومت کېږي او ملت یوازې ګزاره نه شي کولی. حکومت او ملت سره لازم او ملزوم دي، باید لاس سره یو کړي. خو بیا هم حکومت پر موږ مقتدر ده، دوی باید و ځوانانو ته داسې زمینې مساعدې کړي چې هغه د شرعي لارې څخه او له قانوني زموږ له عنانې سره برابره لارې موږ له دوی څخه دا غوښتنه لرو. موږ یې هم همکار یو چې دوی د افغاني عناناتو سره برابر ځوانان تربیه کړي، که د میډیا له لارې، که د نشریاتو له لارې، که د تلویزیونونو له لارې، خو چې له عناناتو او له شریعت سره برابر وي، بس موږ دا غوښتنه
لرو. توخی صاحب، ستاسو په نظر باندې هغه څه پاملرنه چې باید موجوده وي په افغاني ټولنه کې د حکومت په ټوله کې د دولت لوري، هغه څه څه شته که نه؟ هغه خبره چې هر څوک په خپله خپه زوړن دي.
خو البته مشکل لوی مشکل صاحب، بس بیامنیتی جوړ کړی ده. کله چې خدای زموږ ملت پر قراره کړي، زموږ وطن پر قراره شي، دغه بیامنیتي لرې شي، ټول کارونه الله پاک سموي. خو ته خبرې چې زموږ زابل او خاصتا ټول ولایاتو کې سخت مشکلات دي، ټول مشکلات له بیامنیتۍ څخه تېرشتي. نو حکومت خپل کار ته خلاص ده، ملت خپل اختیار ته خلاص ده. خدای دې امن او سوله راولي.
ډېره زیاته مهرباني. په همدې اړه موږ ستاسو نظر راخیستو، اوریدونکو ته همدا ویل چې دا چې زمونږ ډراما نږدې 200 برخې ته رسیږي، بیا به هم ستاسو سره نږدې په یو ساعت خپرونه کې انشاءالله خبرې اترې لرو. هغه اوریدونکي چې تل زمونږ سره برخه اخلي او ډراما او بحث مسلسل تعقیبوي، څه تغیرات راغلي دي؟ ډېره مهرباني توخی صاحب. زدران صاحب، دردونکي پیغام خو مو اورېدل چې رول د دواړو مشترک دی په دې اړه، او موږ خپل چې دا هم له تاسو پوښتم چې څنګه بالاخره قناعت ورکړ شي خلکو ته چې یو تغییر راتلونکی دی، هغه سي موضوعات چې اوریدونکي شریکوي هغه اخیستل کېږي د حکومت له خوا او پاملرنه شته؟
لکه د مخکې چې د ورورو ویل چې په لره پراته سیمه کې یو وجه امنیت دی چې هلته امنیت نشتون دی، نو موږ به ټول دا د خاورې ساتنه د هر ځوان د هر مشر او د هر چا وظیفه ده د خپلې خاورې نه ساتنه وکړي، او دا کوم مشکلات چې په منطقو کې راځي د هغې مخنیوی وکړي. نو په دې کې هم کولی شي د منطقې قومي مشران او ځوانان د منطقې امنیت کې، لکه د مخکې چې یادواري وشوله چې مکتوبو ته په تګ راتګ کې د جناکیانو تګ راتګ آزاري، نو په دې کوم دی په هر ځای کې قومي مشران او ځوانان کولای شي چې دغه یو تړون موجود وي چې په یغلار باندې باید څکلار نشي، د مګر یو مکتب د چیرته جنو مکتب باید په یغلار باندې څکلار نشي. کال د مشران یو فیصله وکړي ان شاء الله ستونزه به نه وي. امنیتی ارګانونه هم ډېر زیاته توجه غواړي چې باید په دغه مورد باندې
په یغلار باندې وظیفه شو چې تاسو خلکو ته وسپارل د حکومت لخوا څه په ملر
موجود تاسو په نظر د امنیتی ارګانونه د موږ دغه وختونه ده چې په هر ځای کې دغسې مشکلاتی چې ازارونی کې باید په یغه ځای کې باید لکه څنګه چې دی سرحدونه ساتي، همداسه دغه مکتبو دروازې مو ساتي، د مکتبو لارې مو ساتي.
ډیره زیاته مهرباني وزیر صاحب له تاسو نه چې په خبرونه کې راسوې. در نه اوریدونکو، د اجرایي رئیس سلاک د ځوانانو په چارو کې د اجرایي رئیس سلاکار بخت محمد زدران را سره په خبرونه کې ملمو، او ستاسو نظرونه په خبرونه کې چې زموږ خبرونه ته خلا ورو بخله. مننه زدران صاحب ستاسو له حضور نه، او په دې لچې هغه ستونزې چې اوریدونکو کې شریکوي هغه تری وزای ورسیږي بلاخره او حکومت پاملرنه موجود وي. نو در نه اوریدونکو، ستاسو ګڼ پیغامونه الله هم پاتې دي، خو موږ په راتلونکو خبرونه کې درته اتمن خبرو، او یا د ویب سایټ لاره چې azadiradio.com ده، او کستا سولا پیغامونه پاتې وی او غواړي د رامي پاډن مو نظر خپور کړي 0 شپږ نوي 0 یو شپږ تو 0 یو شپږ تو شمیره تاسو په خدمت کړه. خو د خبرونه وخت نور اجازه نه راکوي چې خبري وکړو. تاسو په پاکس